احمد شبریم دا سدی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږکال په داسې وخت کې رارسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډیر شوي دي، ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه، بیا د پنالټي په وخت و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به هم نیمه پای لوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبو کې اسپانیا او هالنډ نیمه پای لوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب د جولای میاشتې په 20مه پیل شو او د اګست تر 20مه به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. یوش مر افغان میرمنی وای چې په کابل کې د مظاهره مخنیول شوې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوش مر ځوانانو نظر مو اخیستې ده چې له بیکاری شکایت کوي وای چې نورو هیوادونو ته ځو. بلور ته ودا ووري چې په تیر یو کال کې اروپا ته د تک پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړي ورک شوې دي. په پاکستان کې مو د یو افغان کډوال خبريال حال اخیستې.
مامدا کبال لټرول خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذاتی که یو کاریز تک چا ولیدی چې د کاریز را ووتی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په کابل کې شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یو شمیر موترزو میرمنو ادعا کړې چې اعتراض یې له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یو شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیت ونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یو شمیر افغان میرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شبر صاحب په درې بېلابېلو ځایونو کې کابل دغشان په تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې ادعا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغشان دوی سره زور او زیاتی شوی دی، دوی وهل شوي او ټکول شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي دغلته طالبانو ټانګونه او رینجرې راویستي او د دوی د اعتراض مخه یې نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې د دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر یې لتر لږه 15 میرمنو ته رسېده اعتراض کړی دی او دوی په دغه اعتراض کې له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت باندې نه پیژني او لږ تر لږه طالبان دې اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لږ تر لږه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمېر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې له افغانستان نه کډوالې شوې دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي، په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی چې دی د افغان میرمنو دپاره د کار او زده کړو غوښتنه کړې ده چې باید په کار باندې بندیز لدی شي او دغه شان یې غوښتنه کړې ده چې د زده کړو کومې دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت باندې نه پیژندل کېږي. څو ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرامو چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپای اتحادیه وایي چې د مدیترانی سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیې غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 6 کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس 6 کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د غیر قانوني کډوالو د مخکوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د 6 کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې 1,600 سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راوروسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتیدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانی له لارو کار اخلي او دا اوس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت په اصلي لارې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور له مخې په تیر 1 کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره د غټه چې د زور نه ته دا ډیر دی، دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دی.
د سیډیر راپورونه خبره شوې چې د ایران او ترکیه په څیر هیوادونو پوله ساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیریږي وهي ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت دخوانه او د ترکی په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګې دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک دې کندو ته غورځول کیږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوئ او بیرته وځئ دې بلې کندې ته ځان وغورځوئ. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیفه دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګېږي دلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هغې نه وروسته بیا چې کله مثلا دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، اندل تور باندې ډز کی.
د تیر چهارشنبه په ورځ د ایتالیا ساحلونو ته نږدې د پراغوشتونکو یو بیړۍ ډوبه شوه او لښته لږه یو 40 تنه پکې مړه شول. د دې بیړۍ سپرلی د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا وهبدار از له ترکیه څخه ایتالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناغښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوبې شوې او سلګونه پناغښتونکو الهکه بلمړه شوې دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتره کې یوه بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. د دې بیړۍ سپرلي افغانان او پاکستانیان وو او لږ تر لږه 8 تنه مړه او یا تري تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یوه بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناهغوښتونکي ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا 6 کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان حبس کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خپرونه کې درسره شریکو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بزګران او اسدی رډو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې څه د خطر د څنګ بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمېر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداری سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. او 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسیدونکی دی او د شاوخوا 23 تنه کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دی د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه وروستۍ وچکالیو د ځمکې دا عایدات اخیست کې او دی اوس لاستر زنه ناست دی.
موږ ته داسې د اصحابو مرضې راچولې دي، کم نورې ناروغۍ راپېښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې کلونه وي وه هلته موږ اوبه درلودې، کاریزونه مو درلوده. اوس په کل نوزاد کې که یو کاریز تک چا ولیدی چې د کاریز راووتئ، بلکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بار اکړی په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلله په خپل فکر باندې وو چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چې جوړې څاګانې کیندلې وې دا هغه خو وچې سولې برمیس ولې برمی ولاړې. اوس اتیا او 100 ته ځان ورسوي برمو. اوس یې مسلمانان یو سړی که په 100 کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا او اتیا او شپېته اندارې برابرې کې هغه سړی به یو څک پیدا کوي چې پر پریو جیر په ولګی. نور مسلمانان ستړي خوار زار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري. د دولتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ په تبایي ولاړو د وچکلی د لاسه.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت اوسیدونکی دی او د کلونو کلونو د لاس په تړه کوي شودل سوی باغونه د اوبو د نشټوالي له امله اوس وچ سوی دي. دی وای باغونه ځکه وچ سوی چې د هلمند په سیند کې اوبه نسته او تر ځمکو لاندې د برمو اوبه هم وچ سوی دي.
فیل من کې اوبه ډیره وای نو خدلته به اوس به یادلې مشته به اوبه به یادلې نو ولې به موږ د شوچ کلک نه شو نو خو اوبه نشته نو چې اوبه نه فیل من کې نو مشته به کوم خو اوبه را ورسیږي وادر ده نو خو موږ هم اوبه نه لرو خدلته اوبه نشته زادې برمی مو ولې دي برمی چې په خوا د دغه ځای ما په اثر کې برمو ولا پر 1 متر د اوبه ګولو اوس 40 متر 40 متر د اوبه ګول ورسېږي خو خلکو مثلا پر 40 متر باندې یا پر 25 متر باندې شمسیانه ماهی ورشوکه وشه پر 50 متر باندې ورشوکی خو بنه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو تر څنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی. چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی پرای او زی رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نموړي ځای رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریب ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدري سره مخامخ نو موږ بیا را ولاړ سو دغه خواسې ور وتړو او که څه هم اوس په ناصراج کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو. که مرچی ته تاشین غزاک ته زه بوځم په سوو کورونه نه په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواته یي چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نه اوبو په خاطر باندې. او حال دا دی کوم ترخنه ورته بوځم چې دا ډېره شنه علاقه وه د ډېر وخت څخه دلته ډېر مخلوق ګزاره کول 15-20 کوره دي. که تاسې زه ورولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی چې د یو برمې د یو څه پر برابر به روغ پاتې سوی خو هغه مطلق موږ د لاسه ورکړی دي. وچ
د افغانستان د دې جګړه ځپلي ولایت اوسیدونکي وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال یې غم ونه خوري نو دغلته به یو بشري ناورین رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې سرد خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوي چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدي سیال څخه.
مننه شي پرسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناځایونو ته هم تخلیه شوي دي. د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداري ورته ناوخته رسیدلې دي. د سیمې اوسیدونکو چې رویټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حقیقت خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مګ بیرونه وتلی وو اورز مګ کور سره نږدې وو. د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په فایل کې مګ فکر کوو شو د تیلو پمپ ورخي سید زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې پورز د لاهینه خرګوټي اوسیدونکو پرې خدل شي وو چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه. د هوایي چارواکو ویل هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوي ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغې کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کېږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوي کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي. دا اور لګیدنه تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. د رویټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبې تر ماښامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرزه جان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوي په سیمه کې د اور وژنې هڅې مخته تللې دي او پرمختګ یې کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم و او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلې دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري، د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول، خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بوده.
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو، کلتوری فعالیتونه مو کول، زموږ کارونه اورېدل کېدل، هغه کسانو چې زده کړه کوله هیله مو دا وه چې یو ځای ته ورسیږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت پخوانی کارکوونکی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نوموړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش بون
د کار له لاسه ورکول سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې پخوا مو درلودل. هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکی په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پریښود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه و، زموږ ټاکنه قلم او کتاب و.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولی شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته سه اخیسته ستونزمن دي او اتمن کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې له خپلو ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي راډیو ته وویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېواد ته.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپا موکو در طالبانو در حکمت لراتک روستا دستون زی دیری شوی خواهین در ملزدک رو منی شوی استادان و اکادمی کارکون که در گواخونو لعمله لحواده و وطل
دا پا دستی حال که در چه ترده مخ که در افغانستان در بیارغوانی لپاره در امریکا در زنگل سرمفتش دفتر سیگار ویلیو چه پا افغانستان که در طالبانو لبیازلی و اکمنی دو روستا سلگون زرکسانو خپل دندی للاس ورکلی دی. سیگار در چوار لسو یو کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به خپله دندې له لاسه ورکړي د 200 او 900 زرو ترمنځ وي، او ښځې به د نارینهو په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي، او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یوه ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په کوڅو کې کباړ ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
له خبریالۍ تر کباټولولو
ډېړنې به مې کولې. بیا زما دا وروسته زما روغتیا علاج چې کوم دی دا لږ خراب شو. بیا ما همدا کباړ لټولو خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناه
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنیزه شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنۍ خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلورویشت کلن نصرت الله شاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی. د لوپټې په نامه یو رسپانه کونړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغه سره مې کوښښ کاوه چې ما ته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي، خو له هغه مې به تر پلی ونه کړ.
شاب اوس خپلې ورځنۍ بوختې کیسه داسې کوي.
کله چې دوه تل موږ کوم بیا ځان برابر کوم سهار نری وکم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سو یا تاسو.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده. د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید د خپل مسلک نور هم سټډي وکړم، یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کړم او دغه سټډي کړم، پی ایچ ډی وکړم، ماسټري وکړم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیاسلي واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل په خپل یو تاس څخ پور شوی راپور کې ویلي چې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخه د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1,500 سب چوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي، له 150 ټلویزیونو شبکو له اویا کمې فعالې دي، د 300 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېر دوو کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکونکو او ارجنګ سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي، دې خدای دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دې نشي. خدای په مکلف کړی اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کمواله راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیا 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیا دونه لوړ شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو پر قوم کے اور ایجنٹ کے تدم السلام منور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت کی وائس فور سوال دی پتنی دی کریم وختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی وائس خاطر وی ور ممی دا ٹیلیفونی خاجی دیر وقت منظور دی دی وزارت لقاء مکمل کار خلاص دا دلتا ولا کی ریاست کی اس ستونز دا او کپ شرکت کی دا دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی، عوام هم ستونزې ده. کدا دې موږ پیام نشر سی او مشران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کچا چرته تاسو زموش ویب پاڼه ته ورشي، دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري په تیرو 40 ساعتونو کې خبري شي او خبره شوی. البته د ازادي راډیو په خاني راپورونه هم له متن سره په ازادي راډیو ویب پاڼه کې پراته دي. په دې خبرونه کې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وایي په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د سحر کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د سحر کاروان پروګرام ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دی، لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک با ثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبري اترې وشوې. له دې غونډې د دوو نوې تورېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه کې خبره کړه، لیکل شوی په غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم د صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سرلنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټ وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې باروړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرچا پوری د لوګر لاري کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور په بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پرز اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. دغه اوس د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي روانه ده. انګلستان تر اوسه پورې دوه ګول کړی دی، کولمبیا یو ګول کړی دی. د لوبې شپږمه دقیقه ده او د جمعې پورس په لوب کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي، د ټکټر او د کوډ روپي مشته غنم نه سره جوړوالي.
په بل راپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغ بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمیني راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنګټن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شامل دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشه یي توکو او 59503 خرس د کان نشه یي تابلیټ کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولیو نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډېری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچۍ لا نه جوړېږي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه سي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریاک پې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمې ټو یو بل شان خو دې نه سي برابر.
په افغانستان کې د تاریاکو د قاچاقو د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
دا
تاسو غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم مالو شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتانه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطا
مغز د مون خراب کړو واډو کې د مونږه پوچ کړو خونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي.
کوم کس چې نشئی مواد استعمالوي، نشئی مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشئی مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشئی توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روغ د کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړې ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشئی توکو د استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشئی توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلي وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پوښتنه ترې وشي نو سملاسي په درواغو ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کیږي نو ځکه روغ دي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشۍ ستونزو تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشۍ درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشئی کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سر کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله د روغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس درواغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم درواغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته درواغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله دروغ ویل کله چې د صحت خاوند شي ورو ورو دروغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې دروغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه دروغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرې نښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وی او تحقیق ونه وشي مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس دروغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره دروغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نشي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نشي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پلرنه یې وکړي تر څو مریض بې ځایه مقامات او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا مې خور دې زته پودر وهی، یا دې مېړه پودر وهی.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، پیغنده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پره و نواوری.
دا زادی راڈیو در نواوریدن کو دا دی د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشان ستاسی لپاره یو پزل پوری دراما لرو. دا درامی که صدا شده چه یو شمیر زوانان دا افغانستان یو گواندی هیواد تا دا خواری او مزدوری لپاره تلیلی او حال تا دا خختو پی و بطه کی کار کوي. دوی چه لچا سره کار کوي هغه دیر خ گزاره و سره کوي. خو یو کال ورستا افغان کارگران پوهی که چه طول معتاد سوی دی. دا چه دوی چنگا و چا پا نشهی موادو معتاد کلل دا با پا درامه کی وارو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ اپا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یار رضا جانا، لکه چی پر ما ده ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلار باسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگر دفتر مخی تر اطول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب، وای مونگ نور کار نکو.
ولی؟
نه پویگم ارباب صاحب.
ارغاک کچه یاو نمائنده مراواس هوی چه خبری ورسره حکم؟
سمد ارباب صاحب، ارغاک بکم داره. کارگرانو،
ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې را ورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، دا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول نه کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي، ازما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بغیر خود
گجانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گران زندگی تیرو ستانا بغیر خو گجانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہنکرو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہنکرو دزم کے غم آد آسمان پا غم دے پوہنکرو وزدی رن ری دو مکان نظر